زهرو کاروان.
دا زادی رادیو د نوو اړیدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهیب وایي د نوي افغان حکومت لومړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې څلور قاچاق کوونکي د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا څلور کسان په داسې حال کې د حامد کرزی په هوایي ډګر کې ونیول شول چې په خپلو سفری بکسونو او خېټو کې 3 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د 3 میاشتنی راپور پر اساس په تیرو 3 میاشتو کې 55 نور کسان هم نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته نشه یي مواد قاچاق کول. پولیسو په 14 ولایتونو کې 3800 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په 14 ولایتونو کې 3150 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي چې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او راسته شوی کشمش پکې شامل دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په 14 ولایتونو کې 15 عملیات وکړل چې د نشه یي موادو په شکې 14 کسان نیولي دي. په دوی کې 2 تنه ملي پولیس دي.
دا یادونې وړ ده چې په تیره یوه اونۍ کې په کابل، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو 40 خرڅونکي نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز محکمو نږدې 40 کسان مجازات کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د میزان د میاشتې پر 10 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د 9 پیښو په تړاو 10 کسان نیولي او بیا د دې مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو لخوا له 6 میاشتو څخه نیولي بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 12 نور تورن کسان هم نیولي او تر هغه وروسته یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي.
مسکا هوتک چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهیب وایي د نوي افغان حکومت لومړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي.
د موادو مقدر د پاره دلته کار د پاره بسترسازي شوی ده. دلته په فضا کې فساد دی، په سرنوالي کې فساد دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د فراه ولایت په ناامنه ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
ساش کال کښت ډیر حاصلات ورکړي دي. موږ خپل په ولسوالۍ کې په بالابلک کې کرل کېږي.
د انسان پر خو باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه لرو.
که سات د پر 200 خوب هم کی بیا هم جګیږي، بیا هم خپل مواد په تلاش کې اوسیږي.
د احمد جان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله خپل اولادونه له ښوونځي څخه راوویستل.
زما چې خپل کم کسب د ورکوټي والي نه تر اوس وخته پورې ما کړو، هغه کار په ما ودرېده. نو بیا زما گزاره ډیره سخته شوه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
په خو لا خو سندرې می ویلې، اوس هغه هم نشم کولای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. د افغانستان د ملي امنیت مشاور امن او سولې ته د رسیدو لپاره د نوي افغان حکومت لومړیتوب د هغو مافیایي ډلو ځپل بولي چې د افغانستان د خاورې څخه د نشي موادو د قاچاقو لپاره کار اخلي. حمدالله موهیب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي تحقیقاتي مرکز کې خبري کولې، نشي مواد په افغانستان کې د جګړې د اصلي عامل په توګه یاد کړل. د زیاته کړه د نوي افغان حکومت لومړی کار به دا وي چې هغه مافیایي ډلې وځپي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. سیاسي ټلګرام بیا د جرمي ډلو او نشي موادو د قاچاقونکو ډلو د ځپلو لپاره د قانون عملي کول او فساد سره مبارزه تر ټولو ګټوره او موثره لاره بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي چې د افغانستان جګړه ګڼ شمیر کورني او بهرني عوامل لري چې د نشه یي موادو جرمي اقتصاد یې اصلي عامل دی. حمدالله محب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل د افغانستان په جګړه کې بیلابیلې کورنۍ او بهرنۍ ډلې ونډه لري چې مالی سرچینه یې نشه یي مواد دي. ښاغلی محب زیاتوي چې امن او سوله هغه مهال امکان لري چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې وځپل سي.
There is the economic aspect of it.
د دې جګړې اقتصادي اړخ ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسې د دې جګړې اصلي عامل دی. له دې جرمي اقتصاد سره مبارزه به د راتلونکي حکومت له لومړیتوبونو څخه وي. له سولې څخه زموږ هدف دا دی چې د افغانستان ټولې سیمې له جرمي ډلو څخه پاکې کړو. موږ به دا هېواد له هغو ډلو څخه پاک کړو چې افغانستان د نشه یي موادو په نړیوال مرکز بدلوي.
د افغان دولت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوال ادارې د ګډ راپور پر اساس په افغانستان کې د نشي موادو لاله هر کال څه د پاسه 6 میلیارډ امریکایي ډالر ترلاسه کیږي. لږې پیسو څخه یوازې 1 میلیارډ افغان بزګرو او کارګرو ته رسیږي او پاتې ټولي پیسې د جنگي او ترهګرو ډلو جیبونو ته لویږي. افغان دولت په دې وروستیو وختونو کې له امریکا متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال دی له دې ډلې څخه وغواړي چې د نشه یي موادو د کښت، قاچاقو او تولید په اړه هم خپل دریځ روښانه کړي. د مشرانو جرګې پخوانی غړي او سیاسي کارپوه رڼا ترین په دې باور دی چې د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې تر ټولو ګټوره او مؤثره لاره د قانون عملي کول دي.
د مواد مخدر د پاره دلته کار د پاره بسترسازي شوی ده. دلته په قضا کې فساد دی، په سرنوالي کې فساد دی، په خاصو ادارات چې د همدغه مواد مخدر د پاره جوړ شوي دي په هغه کې فساد دی. تر هر څه لومړی د فساد له منځه وړل، د قانون پلي کېدل دي په افغانستان قبایل پر دې باندې کار وکړي.
افغان دولت په داسې حال کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د ځپلو او طالبانو د مالی سرچینو پر وشغلو ټینګار کوي چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه له لسو میاشتو راهیسې درېدلي، خو افغان ځواکونو په یوازې ځان په کابل، فراه، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو کې یو شمېر ورته بریدونه کړي دي.
محمد ایاز سنکو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه. وس فراه ولایت زو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د فراه ولایت محلي چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت لږ سوی دی. د فراه ولایت له نشه موادو سره د مبارزې رئیس محمد رضا منیر ازادي راډیو ته وویل که څه هم په روان شمسي کال کې طالبانو څو ولسوالۍ نیولي او هلته دولت د کوکنارو بوټي نه دي اړولي، خو بدیلو کښتونو او عامه پوهاوي پروګرامونو د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 2000 هکټاره راټیټ کړی دی. له بلې خوا بیا د فراه ولایت نا امن ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې سږ کال د فراه ولایت په ځینو سیمو کې ډېر کوکنار کرل سوي دي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
سږ کال په فراه ولایت کې د نشه یي موادو د کښت او تولید ډېروالی د افغان امنیتي ادارو پام ځانته راړولی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس دوی سږ کال د طالبانو نږدې 2 میلیونه ډالرو په ارزښت نشه یي مواد له منځه وړي دي. د فراه ولایت درې بزګران عبدالستار، سید احمد او نظر محمد وایي چې سږ کال د خاک سفید، پشترود، بالابلوک او بکوا ولسوالیو کې خډیر کوکنار کرل شوي او تریاکي ټول شوي دي.
سږ کال کښ ډېر حاصلات یې ورکړي دي. په موږ د نورو ولسوالیو درک نه خپل په ولسوالۍ کې په بالابلوک کې کرل کېږي.
بالابلوک ته پروش کال پورې وړن کال ډېر و. دولت کنټرول کمی هلته تاریخ ډېر کړی دی. دا څو کاله خو وروره ده، خو ما نه دي لیدلی دا درې څلور کاله چې کمپین راست په بلابولک منطقي خاص دغه تاریخ دی. دغه یې ګټه ده،
تاریخ ډېر کړل کېږي. له کوم کښتګر سره کومک سوی چې مثلا دی دا تاریخ پرېږدي چې مثلا دی غنم وکړي بله کښه ورځي وکړي، یا نه ورسره کېږي چې زموږ ستاسو وطن خراب دی په تاریخ خراب دی، زموږ ستاسو وطن چې دربدار دی په دغه دی.
فراه ولایت د نشه یي موادو د کښت او تولید ترڅنګ ایران او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د فراه د ولایتي شورا غړی ګل احمد فقیری په دې ولایت کې ناامنۍ او د دولت د واک څخه د ځینو ولسوالیو وتل د کوکنار د کښت لاملونه دي.
کښت تریاک غیر از ساحات
هغه سیمې چې د دولت په واک کې نه دي هلته بزګر تریاک کوي او د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا یې ملاتړ کیږي. د تیرو څو کلونو په پرتله په 1499 کال کې د کوکنارو کښت او حاصلات هم کم شوي دي.
د فراه ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست دامنی چی سکال په دې ولایت کې د نشي موادو د اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. خو د ریاست دا ادعا هم کوي چې سکال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې شل رقم شوی دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رشپن مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس انسان پر خو باندې د نشي د ناوړه غیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې نشي مواد په تیره بیا شراب د انسان خوب ګډوډ کوي. که د موتا د خوب ګډوډي دوام وکړي نو یو شمیر ذهني او جسمي فعالیتونه هم ګډوډ کیږي. دا چې نشه په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انسان پر خوب نورې څه ډول اغیزې لري. ولې نشه د انسان خوب غیر منظم کوي؟ په کوم حالت کې نشه د انسان پر خوب ناوړه اغیزې کوي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر خوب څومره ناوړه اغیزې لري.
بیخوبی د ځینې د یو سبب د وجې ځینې منځته راځي چې ځینې بیخوبیګانې چې دی دا ګذره اوسیږي، بعضې متوسط وخت په لکه د یو هفتې نه تر یو میاشته پورې چې دا بیخوبي وي دې ته ګذره په اصطلاح باندې ویل کېږي. او بل چې د فرضمال د یو میاشت نه تر شپږو میاشتو پورې دا متوسط دي ته ویل کېږي، د شپږو نه میاشتو نه زیات چې شي دې ته یو مزمن شکل باندې بیخوبي ورته ویل کېږي. په هغه اشخاصو کې چې روزمره خپل عادي زندگی خپل کې په دې اشخاصو کې لیدل کېږي. پر اوږدو کسانو کې بیخوبي خو یو غټ عامل دی، ځکه د دې دپاره چې د یو سبب له وجې ځینې هغه روک شوی دی چې د هغې علت پیدا کول یې پکار دي. د څه شي د وجې ځینې دې ته چې دی بیخوبي ورته پیدا شوی ده.
روږدو کسانو باندې د بیخوبي ناوړه اغیزه څه ده؟
ناوړه اغیزه خو د بیخوبي یو خبره دا ده چې په خپله د توجه او تمرکز د انسان ختمیږي. توجه او تمرکز دا د انسان ختمیږي، د روزمره کارونو قابلیت بیا نه لري او حافظه ضعیفه کیږي. دا مسایل مابین ته راځي. روزمره کارونه خپل نشي کولای نشي د بیخوبۍ د وجې ځینې.
اوږد مهال کې نو د بیخوبۍ له امله معتادین کوم ستونزې سره مخامخ کیږي؟
معتاد خپل په ځای باندې معتاد پاتې کیږي. په کومو موادو باندې چې دوی اخته وي نو هماغه موادو په سرچ په تلاش کې کیږي تر څو هغه مواد پیدا کړي او د هغې موادو په واسطه باندې دوی ځان ته د فرار لاره لټوي او بیا وروسته د هغې ځینې دوی آرامیږي. او کله چې هغه مواد نه پیدا کړي دوی همدغه ترتیبه سرګردانه، بې خوبه او ډېر مسایل ورته پیدا کیږي. ورته سردردي ورته پیدا کیږي، ورته فردن بېحالي پیدا کیږي، روزمره کارونه خپل نشي کولای، توجه تمرکز نه وي.
ولې ډاکټر صاحب دا نیشه د بې خوبي لامل ګرځي خصوصا په روږدو کسانو باندې؟
نیشه تر نشې پورې فرق کوي. اوس موږ تاسو نشه هر یو ته نشه ویل کېږي. الکولس دا چې الکول هغه کوي هغې ته نشه ویل کېږي چې اپیوم استعمالوي یا فرنه چرس استعمالوي، نور څه مواد دي چې هغه استعمالوي. هغوی یو اندازې پورې فردن بعضې مواد دي چې هغه استیمولان دي په وجود کې او بعضې مواد دي چې هغه داسې یو ډپریشن غونې ته ډپریشن تاثیر ځان دپاره لري، لکه یو د هغې ځینې فردن اپیوم دي، اپیوم چې دی یا فردن خپل هیروین دي یا مورفین دي یا د هغې مستحضرات دي. دا په خپل چې د درد ورکی دی وجود ځنی او سبب د کاذبې خوشحالي کیږي. نو په هغه صورت کې چې مواد نه اوسیږي دوی سرګردانه ګرځي. الکول چې د خوب تکه تکه کوي.
کوم حالت کې بیخوبي دوی ته رامنځته کیږي؟
بیخوبي د دوی چې دی په چنیشه ونه کی او په عادي حالت کې اوسیږي دوی ته بیخوبي پیدا کیږي.
څومره بیخوبي رامنځته کیږي؟ مدت مشخص ده؟
مقصد دا چې هر انسان کې بیخوبي فرق کوي. نظر د هر انسان
خو په مجموع کې
فرد مال دوی ته بیخوبي پیدا کیږي. ورته نو بیخوبي ځینې معنا دا نه ده چې دی هغه خو فرش نه وي، که یو ساعت دپاره دو ساعت د ساعته خوب هم کی بیا هم جګیږي، بیا هم هغه خپل موادو په تلاش کې اوسیږي، د موادو دپاره سرچ کوي، مواد پیدا کوي. نو دې له وجې نه ورور ورته بیخوبي ورته پیدا کوي.
بیخوبي کوچنیانو باندې څه اغیزه لري؟
په ټولو باندې تاثیرات لري. یوه خبره ده چې په ټولو کې توجه تمرکز ختمیږي او سبب دی په ماشومانو کې د جسیو حالت مابین ته راځي چې فردمال استراب خواته ځي، استرابی حالت ما بین تروڑی میندو کی ہم چی دے حتی دے ڈپریشن سبب کی ذکر چی دے دیر بے خوبی دی وجہ زنی دوی چی دے دماغی حالت چی دے خکار نکی بیا
زینی کسان بیا دغا مشمان تا زینی مخدراتو کو ورکی یا زینی داروگانی ورکی آیا بی خوبی لامل نکی یا دی احتیاط سبب نکی گی دویتا؟
دی احتیاط سبب کی گی دی بی خوبی سبب نکی گی ورتا ذکر چا پخپل آغی که خوب شتا کنا یا آرامش ما بین تر جی و ریلکسیشن ما بین تر نیو آغی خطر خوب تا جی او دی احتیاط سبب کی کچه تا زیاد وقت پار استعمال سی دو دری هفته نبیا دی احتیاط سبب گردی
د انسان پر خو باندې د نشو د ناوړه غیزو په اړه مو د ډاکټر عبدالحق قریشی سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زم راغلم اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړئ؟
په یو دو څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دودې سړی متاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اورېدونکو، تاسی ازادی رادیو اوریج پر 2.5 منځنی سپو خپریږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد جان ته نشي مخکې پاپړ خرڅول او د ورځې به تر 1500 افغانۍ پورې ګټه وټه درلوده، خو کله چې موتاد سو نه کاروبار ځنې پاتې سو او اوس ته بل د لاس ګټې ته ناست دی. احمد جان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی په جوړغونی آواز وایي: وړو ماشومانو مې په مځکو کې کار کاوه چې زما د نشو لپاره پیسې برابرې کړي. دا چې احمد جان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس ولې غواړي چې نشه پرېږدي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
تر نشي مخکې مې قالین بافي کوله. هغه وخت په پاکستان کې موږ ژوند کوو، نو تقریبا ډېر وخت مو قالین بافي وکړو. واته کاله بیا ما واده وکړو، نور بیا په دغه قالینو کار کې گزاره نه کېدله. بیا مې داسې یو کار وکړو چې دغه ځان ته مې یو موټر سایکل را پیدا کړو، په هغې باندې مې به مې د دوکاندارانو ته چپس پاپړ خرڅول. 1500 مې ګټلي، 1000 مې ګټلي، 800 مې ګټلي دي. زما یو ترو دی به چرڅه کوو. ما ته بل چې بچی کله دغه مال خرڅوي اخوانه چې راځي، ما ته ځان سره یو پوڼی چرس راخله. یوه ورځ مې دا چرس راواغسه په 1500 پوڼۍ د ریګي پلوسۍ د پېښور نه. نو داسې روانو مځان سره مې فکر وکړو چې دا کاکا دا چرس وهي دی کې څه مزه ده، ته راځه د دې مزه واخله. نو داسې د یو ګني پټی او د ګني پټي ته ننوتم او هغه سګرټ مې نشو جوړولی، خو یو قسم مې جوړ کړ او دا مې ووهه. چې ومې ووهه، کله چې په موټر سایکل را سپور شوم، نو ماته داسې یو لذت غوندې په دې کې ښکاره شو. د هماغې نه پس زه په دغه چرسو باندې واوښتم. نو بیا تقریبا ډېر وخت بعد ما دا غزینه کور بار کو، دلته راغلم. کله چې دلته راغلم تقریبا یو میاشت زه دلته ډېر پاک وګرځېدم. بیا یو میاش بعد الله تعالی ما ته بیرته توان او توفیق راکه، ما خپل هم دغه د پاپړو کار دلته شروع کړ. زرن مې واغسته. په دې کې یو ورځ دغه سی الکان راغله او هغې الکانو به دا تاریاک څه کوو. ما خو د چرسو عمل کوو، نو زه داسې یو خوا ته تېنه کېناستم. یو دوه دمه مې دوی سره کش کړ، دوی سره مې ځان پیوند کړ. اتلس ورځې مې دوی سره دا تاریاک ووهل. اتلس ورځې بعد چې ما تاریاک پرېخوسته، په ما یو رقم مریضي راغی. سال شوم، لاړم شفاخانې ته. زه چې شفاخانې نه راغلم، بله ورځ د کار نه راغلم، دغه هلک راغی ما ته ویل راکه 1000 روپۍ. ما ته پیسې ډېرې وې، کاروبار مې خو یو په دوه د پاکستان نه مې دلته کار ښه شو. زرګون مې ورته را وویسته، ور مې کړه. دی دا زرګون واغسته ولاړه. سړی ځان سره راوسته، کېناستو، دا شیشې په هغه دغه کې واچو، ومې ووهه. ما چې خدای شته دا شیشه ووهه، نو زه خو واده کړی وم. کور ته چې راغلم نو سبی چې شو، ما ویل چې هو هو، مزه خو ټوله په شیشه کې دی. نو قربان د هغې نه بعد زه عملي د شیشې شوم. دغه 2.5 کاله کېږي زما چې دغه شیشه عمل کوم. خو زه چې بې پیسو کړم، ناهد بار یې کړم، په جالم کې وشرمولم، د 2 روپو یې کړم دغه شیشې کړم. ولې چې ډېر یو بد عمل دی چې سل دې په دې نشي ورکې. 1500 داسې در نزي، د کور بر برکت بالکل ختموي. اولادونو به مې مرچک ټولول په پټو کې، او هغه پیسې به ما اخیستلې. په دې مردار شي به مې ورکول. زه ډېر زیات د اولادونو دغه یم. اعتبار مې بیل ودو، کاروبار مې بیل ودو. زما چې خپل کم کسب ودو ورکوټي والی نه، تر اوس وخته پورې ما کړی هغه کار په ما ودرېده. نو بیا زما گزاره ډېره سخته شوه، بیخي سخته، تر دې حده پورې شو چې بچی مې سب سبق نمی ویستل وار وار بچی می آقا زما دا پار پا پتو که به کار کهو آقا پیسی بیل اولده ما با دا کور که آقستل بس مجبور شما دا غش پاخانه تراغلم وست انشالله زما کوشش داده چه زد دا غش پاخانه در دا امیدونو دکا جوله ویسم خپلو بچو دا پارا خپل مستقبل دا پارا.
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اشرف یو پخوانی سندرغاړی دی. د پخوا ډېر مینهوال درلودل. هر شپه به خلکو د شادۍ محفلونو ته باله او له دې لارې به یې ډېرې پیسې پیدا کولې، خو اوس یې آواز خراب سوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې هم خپلو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف آواز ولې خراب سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دی، څه پیښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پیښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړې؟
نه پوهېږم، ډېر وختي هم دی، دوی بیا سندرې پرېښودلې.
کېدای شي بېرته یې شروع کړي چای به څښي.
نه، بېرته یې نه شروع کوي. هغه دی تبلې او نور سامانونه یې ټول کړل.
ښه وایې، دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل.
کاکا، ورته ووایه چې بېرته سندرې شروع کړي.
استاذه، و استاذه، دا سندرې مو ولې بس کړې؟
بس دی حاجي صاحب، ډېرې سندرې مو وویلې، نورې نشم ویلی.
ولې نشي ویلای؟
بس دی نیمه شپه شوه.
نو څه دی چې نیمه شپه شوه؟ نیمه شپه خو لا کوي.
ما ویل چې نور بس دی، ډېرې سندرې مو ویلې.
هر شپه خو واده نه وي، نن زما د زوی واده دی. ټول ځوانان او دوستان خوشحاله دي، غواړي چې موسیقي واوري.
خو دغه دی اوس یې هم ډېرې سندرې واورېدلې، تر سهاره پورې خو به سندرې نه وایو.
خیر دی، تر سهاره یې مه وایه، یو دوه ساعته نور خو یې ووایه.
حاجی صاحب، که ریښتیا وایم سخت خوب راځي، بیخي مې سترګې نه خلاصېږي.
نو خو دغسې ووایه چې خوب راځي زوروره.
خیر دا دی، اوس خو مې درته وویل چې خوب راځي.
بس استاده، د خوب غم مه کوه، زما یې چاره زده ده.
څنګه چاره؟
داسې دوا به درکړم چې دوې شپې به نورم ویښې.
دا څنګه دوا ده چې دوې شپې به ویښېم؟
بس داسې دوا درکوم چې هیڅ خوب در نه شي.
دا خو به ډیر ښه شي، راکه کنه. والکه نو هغه د موسیقي آلات راوړئ چې موسیقي بیرته شروع کړو.
څه شی ورکوي والکه؟
بس ته غم مه کوه، داسې شی ورکوم چې تر سهاره به سندرې وایي او خوب به هیڅ نه ورځي.
والکه، په کومه بلا مو وانړوي؟ ماته خو وایه څه شی ورکوي.
بس بیا به وروسته درته ووایم، اوس به موسیقي واورو.
سمه ده.
نن څو مرز چې هلک ناروغه دی، سبا یې ډاکټر ته بوزه.
ښځې، تا ته سړی څه ووایي؟
ولې خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
متل دی وایي، تشه لاسه ته مې دښمن یې. که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو، خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم.
خیر ده، له یو چا څخه پیسې پور کړه.
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي؟ پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې، اوس هغه هم نشم کولی.
نو اوس ولې سندرې نه وایې؟
نو چې خلک مې د خوښۍ او محفلو ته ونه بولي، زه خپله ورشم.
نو پخوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې، خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې، اوس یې ولې نه خوښوې؟
اوس مې آواز خراب شوی دی.
نو ته خو شکر دی ځوان یې، په آواز دې څه وشوه؟ سم آواز دې دی.
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و، اوس خراب شوی دی.
زما خدرت نه لویږي چې ستا آواز خراب شوی وي، اسې ټوکې کوې.
ټوکې نه کوم، که آواز مې سم وای سندرې به مې ویلې وای.
ته یوه بدله راته ووایه چې زه واورم.
که سمه ده. په بسم الله قدم را واخله، ښایسې ناوکۍ الا د مرشا. آداده اوز پوش بیچه آواز می چوم را خراب شوی
دا خودی دیکتی آواز خراب شوی دی دا چه در بندی شویدی
یار خزی کز ما منی پا دی خبرو پسی مگرزه ولی می پرتپونو مالگی دوره وی
ولی با دی پرتپونو مالگی دوره وم سم را تو ویا چه اصل کیسه چه دا
کیسه دا سی دا چی یو کال مخ که دواده پا یو مافل که یو چا پا چلم که یو شای را کرد ویلی دا دواده که ویچ که وی خوب ندردی
خرمان بیا چو شو؟
ما هم چو کشو واه دیختی هم چی خوب میو تختی دا دویش پی نور هم خوب نراته
عجیبه دا والا دا چنگ دا واوا
روز تا پوشم چی دا دا خیخی پنوم یو دول نشهی مواد و تر حقه روز تا زهم ور بانده موتاد شم بیا می هر اشپا واهل
تو به خدایا دا چاورم
یوازی به دا خواری نده چه وقت روز تا پو پودر وقتا شو
چه شایی پودر؟ تو پودرم وحی؟
او زبو پودر رو موتاد شوهیم خوستانمی دا خبر پتا ساتلی و زتا باشم هم می اونر تا باشم او هم می بچان وگی بادشور
ایتر نیک نمکوا زدر سرای ما علاج بدیو کو خود هم واده او که چه پخپل خواه خبر نشپ ریگه ده او علاج تا بغاڑک ده
زماستا سر واده ده چه بیا با نشن نکوام ماشتا فغانه تا بوزه چه بیر تا جوڑ شم زنور لنشو چه خستر شوائه ما
پر دوارو سرگو بس سبال خیره دیشه فخانه ده بیایم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان